سلامونه ستړي مشه د دې سات خبرونو ته مزه سفي ولاستان ځای خراغ لاستویم. د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په کوربتو باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالوه. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده، که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو ولس افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي. د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر 8 پورې به له یو بل سره سیالي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یوه برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیره ورځ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو دی. WFP ویلي په روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي. نن 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه حتا نه وژلی دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانی دلی چې د خغلی بادانوف یاد اوکراین د پاوز د اداو سپیناوي وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان پر ترانزیتي لارو خبرې کوو. افغانستان په وچه کې د اسارواله لقبل د وارداتو او صادراتو لپاره د گاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو متکی دي. کومو له گاونډیو هیوادونو سره اړیکې شیوي لار را کوي او کنه دي لاری را باندې بندوي. ل ډیرو کلونو رئیس افغان چارواکي او سوداګر شکایت لري چې گاونډي د خپلو غشتنو د تحمیلولو لپاره ل ترانزیتي لارو د فشار د وسیلو په توګه کار اخلي. د روان سپتمبر په 9 پاکستان د تورخم لار د لس ورځو لپاره رسمن بند کړه. ورسته وویل چې د لارې پرانیستې ده، خو ځینې سوداګر وایي چې لارې د خپلو حقوقو تجارتي مالونو لپاره پرانیستې چې منځنۍ آسیا ته لیږي. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت هڅه وکړه چې د یو یا دوه گاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو له اعتکا څخه د خلاصون لپاره بیلابیلې لارې ومومي. د ځینو سوداګرو په وینا دا کار سبب شو چې د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې شي. په روانه خبرونه کې بل خپلو درنو میلمنو سره د دې ستونزې پر بیلابیلو اړخونو او همداراز حل لارو خبرې وکړو. زه اسمت څاروان یم او زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزی، د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی ازرخ شافیزی، د تازه میوه د مارکیټ مسول اختر محمد احمدی او همدارس د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو یو سوداګر محمد نبی افغان ملمنو ته هر کله وایم تاسو اوریدون کی هم کول شي د خبرونه پترس کی ټلیفون وکي او د موضوع پاړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي. لمړی خان جان علی کوزای تاسو هر کله وایم ک تاسو وای چې پاکستان لاسو روزو ورسته اعلان وکړ چې د تورخم لارې بیرته پرانیستي ده، آیا اوس په دې لاره افغانان خپل تجارتي مالونه وړلای راوړلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام سروان استاد تا استاد او اوریدونکو ته او ډیرو محترم او دوستانو سز محمد بری فیزیس ته او همدارنګ نور دوستانو سفر محمد ته او د ترانسپورت مسولین ته ولنی کې هلی او سلامونه وړاندې کوم. د کڅنګ چې تاسو په تفسیره کې ویل بدبختانه د تاریخ په اوږدو کې پاکستان هر ورځ متاسفانه کله کله ایران هم اما پاکستان زیات دغه ترانزیت سیاسي لحاظ استعمالي او د سیاسي فشار پر اوستلو باندې هر کله دا مشکل ایجادېږي. دا ځاله طالبان په وخت کې نه وی بلکې په جمهوریت کې مو داغه نمخ کې حتی د استاد ربانی په وخت کې دا لاربند شول او مخکې البته چې کوم قراداتونه موجود د زهر خان او داود خان په وخت کې د پاکستان د خاص ملحوظات په اساس هغه کې کوم مشکل نشو راوستل د نجیب د وخت پورې. اما داغه وروسته چې زمونږ حکومت داسې په یو حالت کې راغی چې اکثره د کابل حکومتونه په متزلزل حالت کې وو او اکثره وخت پاکستان سره په خاص مرحله کې وابستګي درلودله، ډیر زیات په زغرده باندې هغه خپل حقوق چې کوم د تجارانو دي هغه ونه غوښتل شو. په جمهوریت کې چې امریکایان دلته وو دا پاک قرارداد وو، شو مګر دا پاک قرارداد اول خو ډیر ظالمانه وو زموږ په مقابل کې او کبه وو شو هغه ته چا اهمیت نه ورکاو. نو موږ دغه لارې نه ډېر تقریر شوي وو، کلونه کلونه زمونږ مالونه په سمندر کې ډوب شوي دي، تول شوي دي 1200 کانټینر هم یو وخت کې همدغه شانتي صابون او د بورې نه مو قند جوړ شو سره تر شه د هغې نه او شربت پې جوړ شو. هلته سمندر دی، هلته خو هوا ګرمه ده، هلته خو اوبه دي او ټول شیان نم دی، ټول شیان خرابېږي، زمونږ ماشینونه د منځه لا پار صورت دا روانه و. مونږ په دې وخت کې لږ شانتي خوشاله او خوشبینو چې د امارات پر تاګ سره د مناسبات به خوشي او یو څه هم شول پر ځان ته واګه چې مونږ کوم مشکلات لرل هغه یو څه حل شو. د واګې د لارې لازمون مالونه هندستان ته ځي، اما مشکل په کراچۍ او بندرونو کې پیدا شو. مونږ د پاکستان سره ترانزیت لرو او پاکستان زمونږ سره ترانزیت لري او موږ د پاکستان
علي کوسس هب او بشه د کراچي مسله او دی واګه به لژروسته او همدارس د سپین بولډک مسله به لژروسته مطرح کو ک فعلن درات وای چې پاکستان اعلان وکړ چې د لارې پرانیستې ده، لیکن مشته د سی راپورونه راځي چې افغان سوداګر شکایت لري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکړي چې د تورخم لاري اخوته مال صادر کړي.
او بلې یو سلسله قیدات د سبزی او د میوې په واسطه دی نو زمون خالي لارې او زغال او نور معدن په نورمال شکل دیږي. اما زمون انګور او زمون تازه میوه او سبزی چې کله دی یو سرټیفیکټ پاک ستلو باندې چې دای په خوا مونږ ته اطلاع نه ورا کړی او هغه سرټیفیکټ د سپتا سرټیفیکټ په چا هغه باید د تور کړی او یو کرنټین ورقه ده چ هغه باید د تور کرشي په خوای زمونه نه غوښتل هندستان ته چې معلومات له زمون ډیر معلومات مخته په لسګونو کانټینر ودرېدل. حتی د انګوري نمو بلاړي وس هم دا مشکل شته یو څه حل کړي دي. بیګا د دوی د پاکستان خاص نماینده چې د افغانستان د پاره دی آصف درانی سره زموږ د ممانسیت ملاقات یو چې د تجارانو او په ډیر جدي شکل هم دا خبره او سیاده کړه چې دغه شانتي تخنیکی ستونزې چې تاسو وروسته د آزادولونه په دغه کې جوړوي په سرحداتو کې جوړوي دا به د دواړو ملکونو په ګټه نه وي. سبا عین برخورد تاسو سره کیږي، تاسو اوس مرکزی آسیا ته کاملا راسلسیدلی او هغې خپل معلومه په نورمال شکل وړی. تاسو باید زمونږ د موسم په وخت کې په موږ باندې دغه شانتي قیدات لنګوي دا زمون د موسم وخت دی او د موسم په وخت کې هر وخت زمون صدا شکیږي و هغه وشول چې دا به حل کوه ما تر اوسه پورې بیګا زمونږ یو څه خالی کانټینرونه په تورخم کې ولاړو ډیر زیات شي په هغه د مرج راتو ډیټنشن راتو د جلال آباد تو تک تجارت رهبری د کور آباد یې هغه مونږ لږه تورخم ته بیګا یو څه کانټینر واوختل لاړل اما دغه ستونزه چې متاسفانه کله کله په تاسو مونږه مالونه البته امخته ودریږي په مختلفو بانو باندې البته څو قسمه ایجنسی دي څو قسمه ادارې دي او هغه کله پرازو خرابي کله سکنر خرابي او زمونږ مالونه خداشي دي چې ودرول شي هغه خرابيږي دا غشتون زشته ده دا مونږه امارات اسلامي تم رسولې ده او دوی تم ویلي
بله ډېر مننه سلامات اوسې علي کوزي صاحب حافظي صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر دا غشتون چې شاغلي علي کوزي ورته اشاره وکړه چې د پاکستان لخوا وخت په وخت رامسته کیږي څه فکر کوي چې دا به سیاسي انګیزه ولري او که واقعا ځینې مشکلات شته زموږ د سوداګرو هم لکه دوی چې کوم سند غواړي چې وایي دا ډول یو ګارانټي یا یو ډول نه پېژم بیمه باید ولري هر ډول سوداګري مالونه کاغه خوراکي وي او کنوري ستاسو نظر څه دی
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګران ملګری او زما همکار خغلی خاجان الکوزی صاحب ته همدارنګ نور میمنو او د ازادي دی رادیو محترم او ویدونکو ته داسې دی چې ستونزې زیاتې دي اصلي مسله خو سیاسي ده اقتصادي نه ده کله چې د مناسبات په سیاسي لحاظ خرپل شي او امنیتی ستونزه را پیخ شي بل دوی کابینه کوي زمونږ د اقتصادي امکانات څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په فصل کې زمونږ میوې درېږي یا د سبزیجاتو وخت د فصل د موسم دی دا خو سر یو فساد اجناس دي دغه باندې بندیزونه لګوي کله نا کله په ترانزیتي مالونو کې د چین څخه راځي او د نور هیوادونو څخه کراچۍ ته راځي الته دوی مونږ ته نوبت نه راکوي او ډېر مالونه داسې پیښ شوي دي ده الکوزي صاحب ته پته شته او ما ته هم پته شته حتی د پایس د رئیس د ایکو هم چې دوی د اتاق رئیس زمونږ د مدیره هیئت غړي وو د فدراسیون رئیس هغوی ته مې یاده کړله چې په زرهاو کانتینر د افغانانو هلته وراسته شول درمال وو خوراکي مواد وو د فصل لباسونه وو دا جامې وي دا جامې د ژمنۍ جامې دوبي کې راته او دونه یې زندول هلته نو په دې خاطر دا خو صحیح نه دی دا دغه ګاونډیتوب هم نه دی دا سړیتوب هم نه دی هیڅ نه دی خو مونږ هم ځینې نیمګړتیاوې لرو نیمګړتیا زمونږ دغه دی چې یو شی ته ISO وایي انټرنیشنل ستانډرد ارګانیزیشن د هغې پر بنسټ اصول سره برابر ټول خوراکي مواد ساختماني مواد درمل سون مواد باید د سرټیفیکټ ولري چې دا د استعمال وړ دی که نه دی یا سرطان ایجادوي یا نور مشکلات ایجادوي متاسفانه په افغانستان کې مونږ دغسې د ISO د ستانډردونو سره برابر سرټیفیکټ نه لرو یو شرکتونه دي دلته تجارتي دي راځي پیسې اخلي ښه مال ته چې پیسې ورکړي بد مال ته ښه سرټیفیکټ درکوي بد مال ته ښه او ښه مال ته بیا بد په دې ترتیب سره مشکل په دې کې دی چې زمونږ ستانډردونه برابر نه دي او دوی دا د پلمې په اساس ګټه پورته کوي کله د دوی میوې او ترکاري هم ستانډرد نه دي دا به یو تعامل شوی چې مونږ تاسو سره کار نه لرو تاسو مونږ سره کار نه لرئ اما اوس چې دوی فشار وغواړي چې راولي پر مونږ باندې بیا دې سرټیفیکټ وغواړي حال دا چې مونږ ISO ستانډرد سرټیفیکټ نه لرو
بله سه ډیر زیاته مننه سلامت اوسه شاغله محمد نبی افغان ولکې چې د ماهی پارک سړک لا هم بند دی او باری موټر تګ را تګ نشي کولای د دې سړک بندیدو څومره ستاسو للوري چې سکاره پاکستان ته صادروي دا یې اغیزمن کړی دی
مننه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ملمنو ته لکه څنګه چې الکوزی صاحب ویلې او لکه څنګه چې دا بل مشر ویل د پاکستان سره د موږ تجارت په یو نوم بل نوم باندې اکثره وخت دغه ستونزې را پېښېږي او مشکلات را پېښېږي. کله نه چې دوی د تورخم بند که لس ورځو لپاره بیا بعد لاغه د میپر موضوع راغله او اوس په دې یوه میاشت کې د موږ اکثره لارې یو دم یو خو د خدایي افتو له وجې او دویم لکه سالنګ سو دغسې د کندهار لاره سوله بیا ورپسې میپر سو د دې سره د موږ موټردار ډېر زیانمن سول او د زغالو تجارت د موږ له ډېره وخته د غلام خان له لارې ده ځکه هغه لاره د زغالو لپاره ځانګړې سوې ده ځکه تورخم کې د موږ هغه ترانزیټي کانټینر چې کوم راځي بیا بیرته دلته تورخم کې ډېر سخت کویدات لګېدلي دي له ډېر وخت راهیسې د ورځې په کم تعداد باندې موټر فریدي سې واوړي نو په هغه کې هغه موږ ترانزیټي موټر نه سي اوښتلی هغه په هغو ډیمرچ راځي او هغه کومه سبزي او میوه چې د هغو ته یې تورخم ځانګړی کړی ده نو هغه د تورخم له لارې ځي نو د زغالو کاروبار ټول له دغه نه ده له غلام خان نه ده او
او فکر نه کوي چې زغال یا سکاره د دوی په کار هم دي فکر نه کوي چې دې ته به مشکل نه جوړوي
نه داسې داسې و دا خبره هم ده خو بیا هم دوی موږ ځوروي داسې ته د پاکستان او د افغانستان بایلیټر تجارت چې کوم ده دا اکثره د موږ افغانان کوي که د زغالو تجارت ده که د میوې تجارت ده ځکه پاکستانی تاجر تر ډېره حده دلته کاروبار نه کوي دا د موږ د دوی تجارت دومره قانوني دومره داغه نه لري یو قانوني منبع نه لري چې دوی دی او دوی دومره ریسک نه اخلي افغانان دي توکل په خدای خلک دي بس په دې کې نه دي چې ریسک اخلي سل فیصده ریسک اخلي او هغه په تجارت کې له لس فیصده اضافه ریسک نه قبلي هغه وایي چې باید د ما موټرونه درېږي دغه لار څومره مطمئنه ده دغه تجارت څومره مطمئن ده دا راکړه ورکړه څومره مطمئنه ده هغه خلک ریسک نه اخلي تر ډېره حده دغه تجارت د موږ د افغانانو ده دغه د دوی چې کوم زغال روان دي دغه کوم د زغالو کاروبار روان ده یو څه خنډونه دوی کې اچولي دي په دې موضوع باندې دغسې د دوو ملکو د تاجرانو او د ترانسپورټرانو له مابین اړیکې نه دي سره دغه دوی اوس ډېر وایي چې نرخ ډېر جګ سوی ده او نرخ جګ ده یعنی په تجارت کې هغه فیصدي ته هغه یوې یوې روپۍ ته حساب کې کېږي چې څنګه موږ دا تجارت څنګه مصارف راکم کړو څنګه په غټ سر کې نرخ راکم کړو دوی اوس وایي چې دغه موږ زغال ګران تمامېږي د خالي سرحد باندې چې د زغال تا یو موټر نه بل ته کوزېږي او جګېږي نو 1500 کیلو پورې وزن کموي او د هومره جي سي وي کموي دغسې دغه د مزدور مصارف او دا نور نور یعنی دا ټول د دوی باعث سوي دي دلته دوجانبه باید موږ مخکې هم غوښتنه کړې ده چې افغانستان او پاکستان دوجانبه یو بحث باید په تجارت باندې شروع کړي که غواړي چې بهتر شي او ښې خواته لاړ شي او بحث باید دا رقم ونهسي چې هر سړی باید خپل دغه کې پټ کړي هغه خپل د بوسو لاندې اوبه کې تېرې کړي او دې ته چې ملي فکر ونهسي که دی مو نه کړي او که موږ یو که دی یو تر ډېره حده مشکلات د دوی له خوا را پېښېږي اکثره وخت په سطح غټه سطح باندې چې کومې خبرې کېږي لاندې سطح باندې هغه نه عملي کېږي موږ تر ډېره حده موږ موټروانان ځورول کېږي یا خواته پیسې ترې اخلي غیر قانوني یعنی له دې هر تر حده چې موږ تېرېږو تقریبا شلو نه تر 15000 روپۍ پورې د دوی یو ښار ته چې داخلېږو دا له موږ نه غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي په یو پاټکو په یو نوم په بل نوم موږ دا ورته ویلي چې پاکستان او افغانستان یو رسمي قراردادونه لري او په هغه باندې عمل شروع نه شي دا تجارت به ورځ تر بلې راکوزېږي او دا به نورم خرابېږي او دې کې د دواړو ملکونو د تجارت او د اقتصاد موضوع ده په دې کې یو ملي فکر ونسي او د دواړو ملکونو د ټول سکتورونو کې تحلیل نه وسیږي دا نتیجه نه ورکوي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. او په کار ده چې په دې باندې غور وشي، دواړه خواوې خبرې وکړي. لیکن مخکې ښاغلی حافظي وویل چې مثلا د میوو خبره یاد کړه چې د ISO سرټیفیکیټ په کار ده، خو د دواړو خواوې هیوادونو میوې نه لري. لیکن پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان متقابل اقدام نه کوي؟ وس خو دوی هم هم افغانستان ته ډیر صادرات لري او هم د افغانستان لاري منځنی اسیا ته صادرات لري. علي کوزي صاحب، ولې په دې باندې کله افغان سوداګرو له چارواکو سره په دې خبرې نه دي کړې؟
بل منګه خو څاروان صاحب، زمونږه امارت اسلامي چې جمړنۍ دروازه هم د وزارت تجارت او صنعت دروازه د وزیروم ده، هغه هم په جریان کې اچولې ده. د ټولو مسایلو سره دا ځان لدا مشکل نه ده. اوس موږ په کراچۍ کې ډېر جدي ستونزې سره مخامخ یو. کراچۍ په دغه اصول چې دا دوی ورته کوم مکتوب نوښته کړی ده، دوی غواړي چې ترانزیت زمونږ بند کړي، او دا معنی ده چې په دې دروازه مرزه نو موږ خپل عرض هم وزارت تجارت ته کړی دی. وزارت تجارت د لارې نه همدا مشکل وزیر صاحب خارجه سره شریک کړی دی، او نه تنها چې دوی سم شریک کړی دی، حتی زه د مشترک اتاق د یو د افغانستان د طرف نه د مسؤل په حیث باندې د یو هیئت سره د تجارانو سره تیره هفته اسلام آباد ته لاړم. اولته مې د دوی د تجارانو او حتی د کامر د مسؤلینو د کښتن د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې تاسو ته مونږ ټول شرایط مساعد کړي دي. ستاسو ترانزیت تاسو دوه شیان زمونږ پولیس کې نیگیټیو لیست ورته وایي چې په کراچۍ د هغې تجارت مونږ نشو کولی چې یو سیګرټ دی او سپیر پارک دی، او افغانستان جمهوریت دوه شیان ته نیگیټیو لیست کې اچولي وو د مرکزي آسیا نه، چې هغه ګیس او پټرول او ډیزل اوس ګیس او پټرول او ډیزل تاسو ته افغانستاني امارت خلاص کړو. د ورځې سل دوه سوه کانټینره د تورغونډې د لارې نه ګیس او پټرول او ډیزل راځي او کوټې ته ځي پاکستان ته. راکېږي ډېر سهولت د ته مساعد شوی میوې موزي که تاسو دې شیانو ته ادامه ورکړئ، بلاخره امارت اسلامي به د تجاران لاړ شي. هلته به امیر المؤمنین ته کښېني چې بس زمونږ سره داسې ظلم کېږي، تاسو بالمثل عمل وکړئ. دا ستاسو سره دا خبره نه نه جوړېږي. راځئ چې په دې بالمثل مسایلو باندې کار ونکړو، په سهولتونو کار وکړو چې تجارت هم زیات شي. دلته په یو کوریډور کار وکړو، په اقتصادي کوریډور. او دا بدبختي چې نن په افغانستان پاکستان کې په امنیتي لحاظ باندې مونږ په دې شل کاله کې ولیدله، دا خالي د خلکو د غریبۍ د غریبۍ له وجې نه ده چې په دا سرحدونو کې زمونږ په ولایاتو ولسوالیو کې عام مخته د بارډر نه او دوی مخته د صفر نقطې نه قومونه پراته دي چې هېڅ شی نه لري. په قتل عجیب نور ښارونو کې کار کوي، د عجیب خپل ځای کې خو دي. که چېرته دوی ته فرصتونه مساعد شي، دوی ته اقتصاد په مخ لاړ شي، د دوی دپاره شفاخانی شي، د دوی دپاره مکتبونه شي، د دوی دپاره سکولونه شي، د دوی دپاره بجلی راشي، برق راشي، نو دا مشکل به د دوی حل شي. نو موږ خپل دولت ته دا پیشنهاد کړی دی. زه امیدوار یم چې دا مسله دولت پرون د دوی خاص نماینده راغلی، وزارت خارجه سره وکتل، همدارنګه د نورو مشرانو سره، د اقتصادي شورا سره دې سره کتلي دي. دوی خپل تشویش وته کوي، خواهش کړی دی چې دا باید حل کړي.
علی کوزی صاحب، تاسو ویل چې په کراچۍ په بندر کې هم مشکلات لري، یوازې دا چې پاکستان سیګریټ او پرزې نه پرېږدي یوازې مشکل همدا دی، او که په نورو مالونو کې هم خنډونه پیښوي؟
نه نه نه، بېخي مشکل دا نه دی. دا خو تقریبا د شلو دېرشو کالونو نه را پرېږدي، د استاد رباني د وختو نه را پرېږدي. موږ د دوی سره قرارداد د هفته لرو، قرارداد د هفته په نورمال شکل روانو. قرارداد د هفته کې یو خبره وه چې دا مالونه چې راځي یا به انشورنس کوي یا به بانک ګارنټي ورکوي. مونږه چې یو لک ډالر مال راوړو، یا دوی ویل چې یو لک ډالر به زمونږ بانک کې مونږ ته ګارنټي کړی. دا په هیڅ صورت نه کېږي چې یو سړی یو لک ډالر لري او د یو لک ډالر تجارت کوي، یو لک ټاله درکړي ستا بانک له کوم ځای نه درکړي. دا په کوم قانون د جهان کې ده چې زما ترانزیتي مال ستا د لارې نه را دغه کېږي؟ خو زه به بیمه کومه یا به بانک ګارنټي پر کومه چې دا مال به ستا د خاورې نه زه وباسم. موږ یو سیستم جوړ کړو، فرضاً یو سړی د بانک نه یا د یو تجار ګارنټي به راوړه ده چې دا مال به وځي. هغه ته موږ خپل کمیشن ورکوو. دا مسله روانه وه. اوس یو دوی یو اسارو یو شی ورکړی دی چې نه، دا که د دوه لکه ډالرو مال راوړي، نو دوه لکه ډالر به زما په بانک کې وږدي. زه چې د یو میلیارد ډالرو کاروبار کوم په درې میاشتو کې، او یو میلیارد تاسو را کېدم، نو زه به څومره پیسې لږم؟ دا تجارت به زما د کمه شي؟ دا په کوم قانون د ډبلیو ټي او کې ده؟ دا په کوم قانون د جهان کې ده؟ یو دویمه خبره دا ده چې په جهان کې اصول دا دي چې ته حق نه لرې چې ته ماته کوټه جوړه کړې، ته به دونه ګوره راوړې، توستانه پوس دونه دی، ته به دومره ټي وي راوړې، ته به دومره یخچالونه. زما چې هر څومره ضرورت دی، خپل مرکی ته مصرف وما بل چاته خیرات ورکوما کار څوکم تازما تجارت ته زده راولم دی وای نه ته به هغه شیان چې زما سره په احساس نسکی دي هغه به ته زما ستا څونه ضرورت دی ستا حکومت به ماته وایي چې ستا څونه ضرورت دی زه به هغه عمره تا ته اجازه درکوم نوره به نه درکوم دا دا کاملا غیر قانوني خبره ده. بله خبره دا ده چې دوی هغه اساس لیست راوستو په نیګیټیو لیست کې یو لس فیصد پنځلس فیصد داسې اقلام دي چې هغه بیخي بند کړل او که څوک یې راوړي نو ده ته به لس فیصد ډپټي ورکوي ده ته به لس فیصد کسټم ورکوي. تا په جهان کې داسې ملک لیدلی چې د بل چا د مال نه د بل چا د مصرف نه دا کسټم واخلي دا ډپټي واخلي؟ دا خو غیر قانوني خبرې دي. دا خو دا معنا لري چې ته مه راځه په دې دروازه باندې. مخکې نیګیټیو لیست جوړ کړی او یا یې پسې راتېر شه حساس لیست جوړ کړی او حساس لیست به په پنځلس ورځو کې زمونږ ته مراحل کېدو اته ورځې مونږ ته اجازه ده د کمپنۍ د لارې نور اجازه نه ده. مونږ په انټرټینشن را روان دی ډیمریج را روان دی. دا خو اصلا ترانزیت نه دی. دا خو د ترانزیتي اصول نه دي. دا خو د اپټا قرارداد نه دی. دغه ستونزه ډېره جدي اوسنی مکتوب کې صدر اعظم امضا کړی دی. د دوی موقت صدر اعظم وزیر تجارت او کښتم او خپله وزارت مالیه کېناستلې ده. د دوی ته ګزارش ورکړی دی چې دا مالونه چې افغانستان ته ځي دا بیرته سمګلینګ کېږي. زمونږ اقتصاد خرابوي زمونږ دغه خرابوي. نو بنان مونږ دا شرایط باید توجه کړو. دا شرایط وضع کول کاملا غلط دي. سمګلینګ داسې نشته دی. سمګلینګ وختونه تیر شو. دوی خد دوی اغزن تار نصب کړی دی. هیڅوک تللی نشي. تاسو ګورئ په تورخم کې بې پاسپورټه څوک اوښتلی نشي. بیا به قاچاق څنګه وکړي؟ یا پسې راتېر شه په بولډک کې. خلک په نوبت باندې ولاړ دي په ورځې ورته لاس نه رسېږي. نو بیا به دوی کاټنې او موټرې څنګه بوځي هلته بیا قاچاق کې؟ دا اصلا یو بانه ده. هغه د اوبو د خړولو معامله ده. په دې شکل تجارت نه کېږي. نو مونږ به مجبوریږو چې خپل په امارت باندې غږ وکړو چې دا زموږ مشکل حل کړي او یا بالمثل عمل وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن حافظي صاحب. که مو یاد وي د جمهوریت په وخت کې کله چې د افغانستان حکومت نوې ترانزیتي لارې پیدا کړې بیا د پاکستان له لورې دا ډول مشکلات چې اوس ښاغلی علي کوزی ورته اشاره کوي کم شول. فکر کوي چې بی د پاکستان له لارې افغانستان ته نورې لارې هم شته چې خپل مشکل پې حل کړي او کنه د پاکستان لاره ډېره حیاتي ده او بې له د پاکستان له لارې پرته نورې لارې ډېرې زیاتې قیمته تمامېشي؟
اول خو دا د الکوزي صاحب تفصیلي خبرې همدغسې زما او د دې خبرې یو ښې دي. زموږ تجربه همدغسې دی. دا یوازې افغانستان لپاره ستونزمن نه ده. په عین زمان کې هغه همکاران زموږ چې په ګډ اتاق کې په افغان پاک چمبر کې سره ناست دي هغوی هم ورته شکایتونه لري. هغوی هم تباه شول. ډېر کارخانې د پاکستان دي. ډېر کاروباري شرکتونه د پاکستان دي چې د غلط سیاست د حکومت د پاکستان څخه دوی هم متضرر دي. نو د اقتصادي ودې د پور افغانستان لپاره او منطقې لپاره پاکستان په شمول دا اکانومیک انتیګریشن ته ضرورت شته چې دوی یو اقتصادي همګرایي ته ورودنګي. دا غلط سیاستونه اقتصاد ته پاکستان هم تباه دي. اقتصاد پاکستان د شپږ میلیارد ډالر لپاره دوی اووه کاله انتظار وویست تر څو د ایمس څخه یې ترلاسه کړي. یعنی یو دغسې یو لوی هیواد چې دوه سوه سلور سلویخت میلیون نفوس نلی د شپږ میلیارد لپاره وکاله انتظار وویستل. یعنی معنا یې دا چې دوی خپل اقتصاد سره هم ډېر جفا کړی دي. نو پکار دي چې مونږ دا اکانومیک ریجنل انتیګریشن یا منطقوي همګرایي اقتصادي جوړ کړو لکه اتحادیه د اروپا لکه بریکس لکه.
لیکن عملا خبره دې خواته نه ده روانه. برعکس روانه ده. خو یو خو ارزو ده. لیکن وخت چې دا نه عملي کیږي
کله چې
بله
کله سروان صاحب چې مسؤلیت د اتاق زما په غاړه وو الکوزي صاحب شاید دي چې مونږ د دغه اقتصادي آزاد زون لپاره چې منځنۍ ایشیا پاکستان ایران او افغانستان په کې وي ډېر هلې ځای وکړل او ډېر ابتکار مو ترلاسه کړ او په عین زمان کې دې ته بریالی شولو چې د امریکې پام ورته واخلو او دوی کوم چې د افغانستان او د پاکستان په دوه خواو کې دا کارخانه جوړېدلې هغه شین چې په افغانستان کې ارزان وو او ګټور وو افغانان ورته برابرول او هغه نیرو د کار دی هغه چې د انګلیسانو د وخت څخه ټکنالوژیک مهارت لري او اوسګار دی اوس مهال د هغه لپاره هم زمينه د کار برابرېدل په اول ورکې 15 میلیارد ډالر فروم د نېشنل ترست فند د روسي مونږ سره ژمنه شوې ده امریکایان بیا وروسته خودوی دغه کارونه وکړل دوه مخې کارونه وکړل چې امریکایان هم بیا خوابه دي شو له اول چې دا پروګرام نکی نو اوس زما هر دغه دي چې ځینې امکانات مونږ لرو د مثال په توګه اوس خوشاله شولم چې دا د افغانستان او د چین مستقیما لار جوړیږي تقریبا 1000 کانټینر ترانزیتی مالونه چې راځي د چین څخه راځي چې یا د پاکستان له لارې د کراچي ترانزیتی مال راځي یا د بندر عباس څخه دا څخه موږ ان شاء الله خلاصي ګو او لاندې لارې دغه چې هم 2000 ډالر په کانټینر کې ارزان تمامېږي مونږ ته او موده یې لاندې ده یو امکاني تقریبا یو شل کانټینر موږ دغه لار څخه راوستي وو یو څو کال د مخه دا په دوه اونۍ کې د افغانستان څخه د نکیدل کابل ته رسیدل بل لارې بیا موږ د سل لري د قزاقستان لري کستاز په مې حیرتان ته ورسول درې کاروان چهار یو تقریبا اتیا کانتینر نوې کانتینر خو هغه ډیر ګران پدی و چې د دې خاص خبي اجازه نه و چې موږ خپل مارونه په هغه وګونو
د ترن لاري و bale
بل درې واسته و او څه چې هغه سرټیفیکټ دی ریل زمونږ په نوم تروس صادر شوی نه دی خو په هر صورت اوس د چین لاره چې خلاص شي یو 1000 کانتینر زمونږ خو اوسنۍ مال راځي او کچیر د لوی مارکیټ د چین سره مستقیما اړیکې ولرو تقریبا 80% زمونږ ضرورتونه مالته پوره کیږي بیا ضرورت نشته چې د ځینې ګاونډي هیوادونو څخه چاغوي په موږ باندې شرایط سختي دی هغه څخه به مال وارد کو نو دا امید شته دی اما یو شی ویل غواړم هغه د دې چې د هندستان د مارکیټ لپاره ډیر لاندې لارم د پاکستان لاره ده
بله
تاسو د کابل څخه اتاری ته په 30 ساعتونو کې رسیدي او 10 کیلومتر شاوخوا وطن لري یوازې تاسو هر بندر ته 2000 کیلومتر 2500 کیلومتر باید تاسو لار وهی ترسو بندر ته ورسیږئ نو په دې خاطر زمونږ دا جغرافیایي جبر خو بدلولای نشو اما کولی شو چې د نن په هغه خپل اختیار پیدا کړو دغه دي چې خپل مناسبات باید ولرو هم د افغانستان هم د خلکو هم د پاکستان د خلکو او سوداګرو په ګټه باید مدبرانه سیاستونه ترلاسه اندي ونیول شي
bale ډېر زیاته مننه افغان صاحب تاسو پاکستان ته سکاره یا زغال صادروي او داسي ویل کیږي چې د سکرو قیمت په تدریج ډېر کم شوی دی په اول کې چې کوم قیمت وساغه نه دی د دې دلیل څه دی ځکه چې پاکستاني ارزان در نه غواړي او تاسو مجبورې یا چې ارزان ورکي
نه سروان صاحب کله نه چې په نړیوال بازار کې د سکرو نرخ یو دم جګسو دلته اسلامي امارات خپل ټیکس محصول په جک د دې سره دغه د سکرو تجارت یو خدای د نړیوال بازار کې چې دغه کوم نرخ یو دم جګسو بیرته چې سو هغه د روسي جنگ سره یو دم توجه بل خو واخته بیرته راکاته سو نو نور دنیا نه دې تا کوم سکار راځي هغه د کشتی لاره راځي هغه ارزان ورته پریوځي یو خو دې کلدار هم راول وی د ډیر خراب اس ولا او دویم په دې زغالو په تجارت کې د یو څل فرمولو نه هم استفاده وکړه هلته یو دم مال جام ک بیا بیرته کم ک هلته دمغه په بازار کې هغه داغه نسته هغه منیجمنت نسته تجاران یار سړی یو دم مال ور وړ زیات ور وړ یو دم هغه ډمپینګ سیستم شروع ک ډمپک یعنی وی درول خریداري بیرته دلته په خلکو باندې زغال یمغه خلکو دومره ظرفیت نه لاره چې هغه ذخیره کې یا سرایونه ولري خپل سٹاکونه ولري نو هغه نرخونه هغه سیستم ډیر په خراب وسو دلته یو دم سي حکومت کوم نرخ جک ادي توجه بل خو واړه ولا د موږ تجاران هم چې قراردادونه کړی و هغه هم کې توانی انسول او دوی مغلطه همیشه دغه د زغال په تجارت کې نه دی موږ حکومت کار ورته کړی نه دی موږ مسولینو کار ورته کړی ځکه دلته افغانان دی په د تجارت باندې اکثره ما وختیم ویل توکل په خدای دی
نو دغه زغال به چې وړل غلطه به هغه فرمولونه استفاده کېده، کله به چې سی وی ورته راټیټه کړه، کله به ورته په یوه بانه او بل بانه باندې به زموږ تجاران اکثره د خپل تاثیر لاندې راوستل او دوی به تاوان کې کاوه، ځکه یو فرمول یو تګلاره یو دغه نو ورته کې جوړ. نو اوس یې کوم عمارت هغه کوم نرخ ورته راټیټ کړی، دلته دی هغه کوم ضرورتونه چې ول هغه کوم غټ غټ میلونه چې چلانول هغه ته یو څه خریداري له نور ملکونه بیرته وکړه او یو څه بیرته ودرول. نو دوی اوس زغال روان دي خو ډیر کم روان دي، هغه کوم شدت چې په خواله هغه کم سوی ده، دوی په دې کې دي چې موږ ته ارزانه راکړي او له دې ارزانه نو حکومت فکر نه کوم چې ورته دا ګټه دی وکړي یا دې واره ورته وکړي، هغه داغه بیرته راکوس کوي هغه څومره چې کړی ماسون هغه برکتو ماسول هغه هم راکوس کو او دویم دلته ترانسپورت یو څل ورسو. نو دا هغه دې ته نه رسیږي بیرته، هغه کوم نرخ باندې چې دی غواړي نه تجارانو ته ګټه کوي، یعنی چې فیکس حساب ورته وکیم دوی دا وایي چې موږ ته د کراچی بندر ته پیارزانه تمامیږي، اما د موږ تجارانو سره په دې کې یو څه هغه خپل فرمولونه استفاده کوي او غواړي چې نور هم ټیټه ساتي تر اکوسی. دلته محصول دومره جګ دا بل کرای دومره وړه ده ګټ نه ورته کوي، په هغه شدت باندې په هغه حالت کې نه دی روان لکه چې حکومت مخ کې روان.
ډیر مننه، سلامت اوسې. قدر من اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو تشناس باندې خبرونه اوري، په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو او د سوداګرو په ستونزو خبرې کوو. د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزر اخشافیزی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې نی رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزي او د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستيال او د سکرو سوداګر محمد دبي افغان مو ملمانه دي. د زرګل پنوم د تازه میوه او سبزي او سوداګر وای چې درې موټره میوه او سبزي خراب شوه ده. دوی خبري به وورو بیا به راو ګرځو.
کلاغه خو مشکلي، کله دې خو مشکلي، او دواړو دولتونو نمونګه دا هیل لرو خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکا. دوا موټر باورو کې چې زما رومیان خراب شو او دا د یو گاډه می چې د ماته روډ می د په گاډي کې هغه وس په حال ماته وای چې انګور په خرابې دوه باندې روان دي او ډېر مشکلات سره مخ یو.
د تورخم هغه غاړی ته د زرقیب شنواری په نوم یو سوداګر وای چې پاکستان کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم یو بل پلمه پیدا کوي او لار بندوي.
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي، دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا دا ایجنټانه سیرانی وډیو دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته. کله سکینر خراب کا، کله دا ډرامې جوړې کا، سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه روزي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته راشي بدخ کې بيماري کوم ځنه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سترای کوم او کوه الته مرسته بندم کړو او څومره حکومت پاکستان خزاني څومره نقصان شو.
بله، د دوړو خو سوداګرو تاوان کړی دی. علي کوزي صاحب، تاسو د لمړي لس ورځو چې تورخم رسمن پاکستان بند کړی وو تاوان 2 میلیون ډالر شو دلې وو، فکر کوم که اشتباه ونه کوم. تر اوسه پرې څه اټکل کوي چې تر اوسه پرې به دا تاوان څومره تر رسیدلې وي؟
ولا تاوان خونو خصوصا تازه میوه او زمون فروټ او دا سبزی ډیر زیات خراب شول، ځکه نو شیان خو معدن او دا شیان دومره دغه نه شتن ها د موټر او د ډیمریج او د ډیټنشن پیسې په خالی کانټینر په منګ باندې را لې په ترانزیت کې او زیات زمونږ سبزی او میوه خراب شوې ده. هر ورځ چې موږ ته فکر کوو لکه څنګه چې دا شینواری وروړي او د نورو یاري دا واقعیت لري چې کله ار کله چې د لار اخلاص شولا او دوی خو هغه سکینر هم انتقال کړي او پاس دغه ته لوړګی ته او نور اداره او ټول شیان یې تلی په اول ورځ باندې چې خلاصو دغه د دوی ادارې نوې تنها د کشتن خلکو نورې څوک نوې نلسی نو ترازو علا نو دې مختم یو څه مشکلات په افغانستان کې هغه به منګه کوشش وکړو د خپل رئیس عمومي د ګمرکاتو نیرار تلاړو او تورخم تلاړو هغه مشکل حل شو. عام وخت دا مشکل واقعا وو او وسم شتا وسم دغه ورور چې ویل زموږ مالونه ودرول موږ هغه ما سرټیفیکټ چې دوی غوښتو اما هغه شانتی اپیزی سویلی هغه شانتی د ایسو سرټیفیکټ نه دوی لري نه منګ لرو منګ هغه دوان چې د قرنټین ورقې دی او هغه تصدیق دی دغه د فورمه ادا او نور شیان دي دا ټول مت تکمیل کړ ورکلین دي خو اوس هم دوی کله کله پترازو کې کله په تالاشۍ کې کله په دا تقریبا 15 شپږی داری دي د شپږو ادارو نه چې دیږي نو دا رومي او دا شیان خو د شي نازک شه ده دا خو موټر خالی موټر دي او کارټونو کې پرتی دي او په سرته شه کارټونو باندې مر ده کله پاسه په پلاستیک اچو نورم ګرمي کیږي نو بس دا خو په خالی میدان ولاړ دي مر ته ولاړ دي کله د مختم دوه ورځې ودرېږي او په سرته شه الته 15 شپږ ورځې ودرېږي خو په اوم اورسته ته مارکیټ لوي شي چې نه دی پاتې نه د نڅوک اخلي نه کې پټ پاتې دي نو تاسو موږ دا ټول میوه چې دا ټول په تاوان باندې ده هغه سر د 200 نشي کې دا 2 میلیونه چې موږ ویلي تر اوسه پورې هر اورس په دې باندې یو لک دولک ډالر اضافه کیږي او تم هم دا موږ دا تازه میوه او سبزی تاوان کوي دا ټول د تاوان کې هم دې په تاوان کې دي او دوی خرابيږي او خراب شول نو دا یو جدي ستونزه ده او تر څو پورې دا ستونزه موږ مشترکاً حل نکو ان موږ دا تاسو په دې باور ولرئ کله چې تاسو دراډوي دی او څوک راشي چې د دوی د سبزی او د میوې موټر راځي د پتن په چلیری ساته کې د تورخم نوځي او ځان رسي جلال آباد ته نو دومره سہولت چې موږ ایجاد کړ سہولت دې ایجاد کی زمونږ د فارا سکیورټی مسله دا چې البته دا یو ځله صدر تعالی اوس تعالی شتي مدهشه تعالی شتي مرسي جدا دا پس دا تر شه د ترازو علي جدا د کشتم والا جدا دي نو دومره دې ادارې خدا خونه کې زمونږ یو کشتم دی مال راځي راسن کشتم ته د کشتم نه چرهو ته پترازو درېږي راسن جلال آباد لره نو خدای دې داسي وو کې دا د دوی مال چې موږ دومره سہولت ته جوړ کړی خدای دې 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 داسي لطف وکړي د مسلمانانو او سره کوان دې مګر دا ویل دي څو څو ظلم ویل دي او فقط لا یو خبره ده خو یې او عمل ته څوک نه کوي
bale ډیره مننه علي کوزه صاحب حافظي صاحب دا ډول مشکلات لنورو گاونډیو هیوادونو سره م افغانستان لري
گاونډیو سره مشکلات لري خو په دغه کچه نه ځکه چې ازبکستان سره مخکې هیڅ مشکل نه اوس څوک څوک مشکلات پیخیږي دغه د قشتېپی د کانال په خاطر هغه نوې بپل کړی دي مخکې خو دغه ډیر سنتیاوی برابرول او ډیر مناسبات غوښتل چې وي ساتي خدای وکړي چې دا یو موقتی مسله وي ایران سره هم سیاسي مشکلات لرو او د مخصوصا بیا دی اوغو مسله ده چې په هغه باندې مشکلات خپل منځ کې سره لرو ولې دونه نه دی لکه چې پاکستان سره دی دوی په خپل ژمنو ولاړ خلک دي څه تعهدات چې کوي هغه تعهدات امریکایي ولې پاکستان متاسفانه ته د اپټیکا او اپتا قرارداد کې هم چې لاسي کړی وو او د امریکای د بهرنی چارو وزیر هلي کلنټون هم ته حضور درلودله د ګرنټور په هیڅ بیا هم تر پای پورې ژمن مرته پات نه شو د دوی ګاډي زمونږ ټول سرحدات ته او ترانزیتي مالونه ور انتقالول او د هغه یوادونو څخه مالونه د پاکستان د کارخانو لپاره برابرول او انتقالول اما زمونږ غادي د نوشیرس ښه خواته نه پیخودله او کراچۍ چې زمونږ مالونه راته هغه کې دغه مشکلات لګولې وو چې موټر کته دیو خاص هرومره تشته چې اقتصادیت نه دلودل چې خپل موټر باندې بارکو په واګه کې هم دغه څه چې دغه خواڅخه زمونږ مالونه هندستان ته ته او د هندستان مالونه نه را پرې خودل چې مونږ په موټر کې بار کوې راولو نو په دې خاطر د ستونزې دی دوی ایجادوي او د ټول ریښې سیاسي دي هیڅ اقتصادي دلیل ورته شتون نه لري او اوس مونږ هم باید یو مشروع مقتدر رسمي حکومت ولرو تر څو په دبليو ټي او کې او په ټي آی آر کې شکایتونه درج کړو ځکه چې خدا خو اصول په دنیا خو اصول شتون لري د دبليو ټي آی د نړۍ سوداګری سازمان په قوانینو کې دا ستونزه جوړول په میلیارډ هاو ډالر جرمانه لري
دا مسائل باید موږ وکړو شو چې دنیا ته ورسو او بیا چایار هم موږ غریتوب لري او پاکستاني هم لري دغه اصول پر بنسټ دغه کنوانسیون پر بنسټ هم دوی حق نه لري چې غادي
په اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان په نړۍ کې او په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري افغانستان دا شکایت نشي کولای.
نه متاسفانه حکومت د افغانستان نشي کولای، اما کېدای شي چې اقتصادي مؤسسات لکه اوتاق د یکول لیاري او د سرق لیاري دا شکایت درج کړي.
بله سب ډېر زیات مننه کور ودان. ښاغلی افغان، تاسو شکایتونه وکړل چې پاکستان کوم خندونه جوړوي، ستاسو په نظر د حل لارې څه ده؟ څه باید وشي؟ فکر کوم چې متقابل اقدام حل لاره ده او که نورې لارې هم شته.
پروان صاحب، د امارات پر اتاک سره سو مخکې ازبکستان د موږ موټر نه پرېښودل چې د دوی خاورې ته داخل سي. یو خو به د ترانزیت په نوم ډېر غټ پیس اخیسته، او بل به د موږ افغاني موټرو ته اجازه نه ورکوله. یو غلطه نه، په نورو هیوادو سره هم اوس هم امارات ډېر کوشش کوي چې نرمښت وښيي، او کوشش تر ډیره حده کوي چې د حل لاره ورته ولټي. که نه سوله بیا بالمثل عمل کوي. ازبکستان سره بالمثل عمل شروع کړ، هغه اوس خپل اماده دي چې وروره موږ ویزې هم درکوو، او موږ دغه ستونزه یعنی موږ موټردار ته بیا ویزې نه ورکولې. هغه د دې ازبکانو به د موږ افغاني موټر به ول او راوستل. نو دغسې له پاکستان سره د موږ په دې نورو سرحدو موټر نه را پرېښودل. له دغه بالمثل عمل سره په ټولو بندادرو کې ورته ویل چې باید بالمثل عمل وسره وسي. ښه خبر دا ده چې مخکې له بالمثله هغه د تجارت هغه قوانین جوړ سي، او په هغو باندې خبرې وسي، او دواړه ملکونه یو توافق ته سره ورسیږي چې دا ورځ تر بلې هغه تجارت زیانمنی او تجارت اصولو کې دا نه دي چې ته لارې بندوا ورځ تر بلې خنډونه جوړوه، مشکلات جوړوه. موږ غوښتنه دا ترې کړې چې موږ له پاکستان سره باید دوه قرارداد ولرو، یو بای لیټر ولرو د دو جانبه تجارت لپاره، او چې دغه په بنا باید موږ دو جانبه تجارت وکړو. ځکه تر ډېره وخته راهیسې د موږ دو جانبه تجارت د ترانزیت قرباني شوی ده. موږ وایو چې موږ دوه قرارداد باید ولرو، یو د ترانزیت لپاره کدی موږ تواګات اجازه راکړي، موږ هم باید ازبکستان ته پرېږدو، که نه راکړي موږ هم باید پرېنږدو. او دویم دا ده چې موږ دو جانبه ده، موږ موټر د موږ توکي وړي پاکستان ته، لاور ته، اسلام آباد ته، کراچۍ ته، بیرته هغه خپل توکي راوړي افغانستان ته، یا د دې موټر راځي کابل ته راځي، یا دغه سي مزار ته ځي، نو بیرته هغه توکي چې پاکستان ته ځي هغه باید ووړای شي. دویمه خبره د ترانزیت ده، ترانزیت باید دغه سي خبر وسره وسي. تر ډیره حده باید دغه تجاران دغه ادوارو ملکو تر غوښتې دې تجمن نسی چې دغه وضعیت و نسیړي، دغه حالات و نسیړي، او د دې لپاره تعهد موجود نه وي چې دغه ستونزې حل کړو او دغه تجارت مخته بیایو. که څو کلو ته وګورئ، ورځ تر بلې دغه تجارت په کمېدو ده، لاندې را روان ده. وجه یې څه شي ده؟ وجه یې دا ده چې غلطې پالیسۍ د تجارت لپاره، دا بې ځایه دروازې بندېدل، دغه بې ځایه زورول، او دغه فساد، دغه کرپشن، دا باعث دې کېږي چې ورځ تر بلې دا تجارت راوګرځي، او انټرنیشنل تجاران له دې سیمې نه او له دې تجارته مخ اړوي. ځکه دلته وختي ما وویل چې مالونه یې سیف نه دي، او دغه لارې سیف نه دي. سل فیصده یو تاجر نه شي کولای چې پنځه ورځې ورتوخي، دوه ورځې اضافه په میاستو باندې. نو دا نه شي کېدلی چې د یو انټرنیشنل کاروبار لپاره دغه مسیر غوره کړي. نو ښه خبر دا ده چې دو جانبه طرحې جوړې شي، تګلارې جوړې شي، هغې ته دواړه ملکونه پابند اوسېږي، او دا سیمه په هغه خپل جغرافیایي موقعیت بدله کړو. اوس منځنۍ آسیا د دوی توکو ته ډېر ضرورت لري، دوی هم اقتصاد یې ورځ تر بلې
پزول ده نو دوی هم منځنۍ آسیا ته ډېر ضرورت لري اما لوسه پورې دوی د دوی تجارانو له منځنۍ آسیا نه استفاده نه ده کړې ځکه د دوی تجاران نه غواړي چې دوی مال په خطر کې سي د دوی داسې یا تاوان وکړي یا تاوان
پرې دا اوس خو د دوی لپاره لارې خلاصې دي د دوی تجاران ولې نه غواړي او آیا د دوی کم مال بس منځنۍ آسیا ته صادرېږي
دا چې دلته هغه څومره چې سیمې ته ضرورت ده او دوی ته ضرورت ده په هغه شکل باندې نه ده په هغه کومه سطح باندې چې د منځنۍ آسیا بازار ته دوی ضرورت ده په هغه سطح باندې نه ده دوی خپله په دغو موضوعاتو باندې پوهېږي دوی دغه وضعیت ګوري بنادر ګوري لاره ګوري سړک ګوري هغلته یې وړل ګوري نو هغه هغه رقم نه ده برابر ځکه دلته دو جانبه قراردادونه باید موجود وي دواړه ملکونه باید تعهدات موجود وي هغه یو تاجر د غلاره ګوري دواړه ملکو قانون ګوري وضعیت ګوري چې په تیرو شپږو میاشتو کې یا تیر یو کال کې د لاره څو واره بنده شوی د کوم ملحوظاتو په وجه بنده شوی آیا کوم کوم مشکلات په دې لاره کې دي بعد لغه بیا تجارت پې کوي تر ډېره حده دغه تجارت د موږ د افغانانو ده د دوی هم ستخو په کومه سطح باندې نو دوی که چیرې دوی د بازار ته ضرورت لري خو دلته دسې ده چې هغلته وه سیاسي وضعیت دومره خرابه ده چې هغه اقتصاد بالکل تریویر شي یا بعضې افراد او اشخاص چې د شخصي ګټو لپاره دوی استفاده کوي ښه خبره دا ده چې دواړه ملکونه تجاران جمع حکومت او دغسې د سکتورونه یې په ګډه یو تګلاره او یو دغسې فارمټ جوړ کړي چې دا تجارت ورځ تر بلې وده وکړي نو دغه ته یې باید فکر وکړي چې ولې کوم خنډونه باید چې دې سوي دا تجارت راټیټېږي او راکوڅه وي ده
بله ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ افغان صاحب حافظي صاحب ستاسو نظر څه دی موجود ده کوم قراردادونه یا موافقې چې د پاکستان او افغانستان او افغانستان او نورو ګاونډیو ترمنځ شته دا کفایت کوي او که تاسو هم په دې فکر کې یاست چې باید لسره په دغو غور وشي او لسره موافقه پی وشي
تر ډیره بریده پورې حقوقي اسناد شتون لري او پاکستان سره موافقتنامه د تجارت دو جانبه شتون نه لري اما ترانزیتي قرارداد په 1955 کال کې هم لاسلیک شو بیا وروسته د اپتا او اپتیکا هم لاسلیک شو اما پرانک دی جرمن پات نه شو نو هیوا دو سره هم زین هیوا دو سره مونږ غیدا قراردادونه لرو ترانزیت او تجارت او بل دا چې دا سنتیاوی پدې کې دی چې دا ورلد ټریډ اورګانایزیشن یا سازمان تجارت جهانی کې غړیتوب دی ګاندی هیوا دو زمونږ دا یو خیګنی لري چې دغه قوانینو تابع یو او قانون قوانین نړیوال قوانین دی او ډیر روښانه شفاف او متمدنانه دي په هغه باندې باید ژمن اوسېږو او خپل حق باندې ټینګار وکړو او کله چې موږ یو مقتدر مشروع او رسمي سیاسي ادرس ولرو بیا کولای شو د خپل حق څخه ګټه پورته کړو او دغې څخه دفاع وکړو په موجوده حالت کې چې افغانستان ډېر منځوي شوی دی او هیڅ یو اوسنۍ اداره د افغانستان په رسمیت نه ده پیژندل شوې دا ډیر ستونزمنه تجارت لپاره ترتیب لپاره او د افغانستان د حق د ترلاسه کولو لپاره ډیر ستونزمنه او تکنۍ مسله ده
بله بله ډیر زیات منن افغان صاحب پاکستان دی یو حساس لیست یادونه کوي هغه لیست چی شي ده کوم اجناس پکې شامل دي
دغه د اکثر وخت دغه د خپل وضعیت په کتو او خپل معاملاتو ته په کتو د لیستونه راوړاندې کړي خو خبر دا ده چې دواړه ملکونه په یو وار دغه موضوع حل کړي موږ مخکې هم دا ویلي دي دلته ګوره دواړه ملکونه دا څه کوي په اساس وختو کې د خپل سیاسي ملحوظاتو په وجه بعضې پیشنهادونه را مخکې کوي بعضې خواسونه په هغه اساسو شرایطو کې را مخته کوي چې دا باید دي کېږي چې دا تجارت تکنه شي دغه لیستونه دی کله کوی و دا وایي چې موږ ته د حکومت توګه چې د افغانستان د پاکستان لارې د غلطه در ترانزیت کېږي بیا بیرته د سرحد لارې موږ ته راوړل کېږي او په کاچاګ ډول باندې د سرحد ټول تړلې دا ټول یعنی یو افغانای بدون پاسپورت بدون ویزه نه یو که هم نه چې کولای شي د سرحد لارې دی ته ورواوړي نو دغه دومره کاچاک چې کیږي بده کې هم د دې ادارو لاس ده د دې مسولینو لاس ده پساد کې نو دغه دی باید دې کله کله چې باندې لټی نو دغه سي موضوعات را مختکی ښه خبر داد چې دا ټول شیان کاغار مشکل کې دې ته یو فارمټ جوړ سی ورته وای چې شپږ میاشتو کې موږ او تاسو په دې کې نو فیصله وکړو په کال کې بیا دا تجارت بندیږي کله چې ما کانټینر کراچی ته راورسیږي بیا ته په ما باندې هغه بندیز لګی دا خو نو دا خو په تجارت کې دا په اړیکو کې پارس باندې منفي اثرات اچوي ته اوس د افغانستان حکومت په دې لګیا ده چې موږ بدیل وګورو هغه بدیل باید سره مجبور نسو یعنی دغه سیمه باید سره وصل سي او دغه وضعیت باید تغییر وکړي تر کله به موږ دغه سي پاتې یو تر کله به دواړه ملکونه دغه منفي خواو ته فکر کوي دواړه ملکونه کې باید تخصصي افراد او اشخاص خصوصا دغه تاجران باید سره کینی او دغه موضوعات سره حل
کړي ډیره زیاته مننه یو دوه اوریدونکو پیغامونه هم سره ورو بیرته راګرځو
د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیې لوړې شوې د یو کیلو ګاز بیه یو اونۍ مخکې 50 افغانۍ و اوس پاته 50 افغانۍ پلورل کیږي یو لیتر پټرول یو اونۍ مخکې په 70 افغانۍ و اوس په 80 افغانۍ پلورل کیږي یو اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 70 افغانۍ و اوس په 80 افغانۍ پلورل کیږي
تر 15 ورځې کیږي چې نرخونه لوړ شوې دي د موټر کرایه هم لوړه شوې ده د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي نو د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي
افیسی صاحب تاسو د اوریدونکو خبري واورید چې د نرخونو د لوړېدو شکایت کوو شاید یوازې د پاکستان لاري نه وي دا چې سالنګ ترمیمی شي لدې کبل هم شاید قیمتونه لوړ شي بي ستاسو په نظر دا مناسب وختو چې سالنګ په دې وخت کې ترمیم شي آیا دا د خصوصا د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د صادرېدو وخت نه دی
د داسې دی چې دا سالنګ لاره شپېتو کالو یو لاره ده چې د ځای شاپ وخت کې دا جوړ شوی و او تر اوسه پورې دا خلک چې ویل چې موږ ځینې افغانستان ستم بدل کړی دی د ایشیا زړه او د ترانزیتي لوی لاره ده او سلولارې دي دا ټول باتو دوی دونه نشو کولای چې یو بدیل تونل یو بل کرخه دغه سالنګ ته څنګه جوړ کی دوی بل چارانه د لار بالکل د استفاده وړ نه و په دې خاطر دوی مجبور و چې
نه یعنی منظور دا و کدا لار په پسرلی کې مثلا جوړوي په ساور کې جوړوي شاید هغه وخت د افغانستان د محصولات نو یعنی نه میوه رسیدلې وي نه سبزیجات شاید په هغه وخت کې به دا ډول مشکل نه پیدا کیدو که څنګه
دا څه و چې دا لاره بالکل ویجاړه شوې وه هیڅ شی ورته نه و پاته دا ټول خلک د شکایت درلودل ډېر ګاډي ورانېدلې خرابېدلې تخنیکي ستونزې پیدا کولې نو په دې خاطر دوی مجبور شول چې دا کار وکړي اما ستاسو خبره صحیح ده چې باید ښه کار په ښه موقع کې باید ترسره شي اما دا موقع محاسبه سمه نه وه ځکه چې دا نه یوازې د میوی فصل وا پاین زمان که زمون نور زراعتی محصولات هم په دغه وخت کې تلاسه کیږي او راکله ورته بین الولایتی کې ډیر سوزن شوی اوس کرایه ډیر جګه ده د دری شکاری لار ډیر وګده ده او پاین زمان کې خامه سړک ده هلته هم د لوی ګاډی نشته نو په دې خاطر دا سنجشونه باید مخکې له مخکې شوی وای متاسفانه که په افغانستان کې دونه پلان وي او دونه سنجش وي خو بیا افغانستان
بله صاحب اوس هم هیله ده چې لکه څنګه چې وعده کړې ده هغومره ژر دا لاره جوړه کړي او دا مشکل رفع شي او ګوندې د خلکو مشکلات هم کم شي ډیره زیاته مننه د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي زرخ شافیزی د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو سوداګر محمد نبی افغان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو